پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د خبری پروګرام ته را بولم شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي او ری چینن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دورځنه غونډه پیل شو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره برکسل ته روان شو دا نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته چې فرشته جلال زی اوروي
دا ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلجیم پر لور روان سوی دی د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان په سعودي عربستان کې پر افغانستان خبرې کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه هیواد د سترې محکمې یو مهم قاضي معرفي کړ پوره خبر نو واوري د افغانستان جمهور رئیس نن له کابل د بلجیم پر لور خوځیدل دی د جمهور رئیس دفتر رئیس وایاند محمد هارون چخانسوري نن سهار پر ټویټر لیکلی و چې جمهور رئیس غنی به د غنی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو د خبرو لپاره سره ګوري په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستيال وایاند شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
چند موضوع در اینج مطرح میشه یک موضوع
پرانونی غونډه کې به څو مسلې مطرح شي چې د تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې له بهیرم لاتړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده په سیاسي چارو کې د ناتو د عمومي منشي مرستيال جیمز پاتورای په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او افغانستان ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان د سعودي عربستان په جده ښار کې سره راغونډ سوي دي او نن پر افغانستان خبرې کوي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي هیله لري چې په سعودي عربستان کې دغه دینی عالمان به نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړي چې مخامخ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن پر فیسبوک لیکلي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې د دینی عالمانو غونډه په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو پیل شوه په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 20 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري له افغانستانه یو لوی پلاوی ورغلی دی د غونډې ګډونوال به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري د افغانستان په جنوبی سیمو کې د 215 متل قولي اردو چارواکي ادعا کوي چې په زابل او ارزګان کې زیات شمېر وسلوال طالبان په عملیاتو کې وچل سوي دي د دې قولي اردو ویاند یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې په زابل او په ارزګان کې سخت پوځي عملیات روان دي په ارزګان کې د توپچي او الوتکو په حملو کې نه وسلوال وژل سوي او وطن زخمیان دي د زابل په دایچوپان او ارغنداب ولسوالیو کې هم 12 وسلوال وژل سوي او زیاتې وسلې نیول سوي دي ښاغلی علوي وویل چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د برت کاونا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد ستري محکمې ته معرفي کړ جمهور رئیس ترامپ بیگا په ټلویزیونی وینا کې وویل چې درې پنځوس کلن برت کاونا د ستري محکمې د سابق دار قاضي انټونی کینیدی پر ځای ټاکل سوی دی انټونی کینیدی یو اتیا کلن دی او تقاعد ته نږدې دی قاضي کاونا له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف ته محکمې قاضي دی او د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لوري ټاکل سوی و د امریکا د متحدو ایالاتو د ستري محکمې قاضیان دایمي مقرري جوړ کولای شي چې د عمر تر پایه پر ټاکلې چوکۍ کار وکړي د قاضي برت کاونا انتخاب باید د امریکا د سنا لوري چې د جمهور غشتونکو په لاس کې ده تایید شي قاضي برت کاونا به د ټاکل کېدو په صورت کې څو لسیزي د امریکا په ستره محکمه کې د قاضي په توګه د کار کولو موقع لري او لسپینې ماڼۍ د ډونالډ ترامپ تر وتلو وروسته به یې همکار د امریکا پر ټولنه اغیز لري په چین کې د حاکم رژیم د پیژندل سوي سیاسي مخالف لیو شیاباو کونډه لیو شیا نن له پیکنګه د اروپا پر لور روانه سوه. لیو شیا شاعره او هنرمنده ښځه ده او کله چې په 2010 میلادي کال کې د هغې میړه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه، د چین حکومت هغه په کور کې نظر بند کړه. د بی بی سي د رپورټ په حواله لیو شیا د فنلند د هوایي چلند فین ایر په پرواز کې له پیکینګ څخه برلین ته روانه سوې ده. په رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د هغې میړه لیو شیاباو تیر کال په سرطان مړ سو. لیو شیاباو په زندان کې مړ سو. د چین حکومت هغه د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم په 11 کاله زندان محکوم کړی و. لیو شیاباو په 2008 میلادي کال کې په چین کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او له دې امله په زندان کې ولوید. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت له تیر کال راهیسې د چین پر حکومت ټینګار کاوه چې د لیو شیاباو کونډې ته اجازه ورکړي چې له چینه ووځي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په سټیډیوم کې کیږي. بریتانیا به سبا د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې له کرویشیا سره سیالي وکړي. د نیمه پای لوبې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15مه د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې سره مخامخ سي او د نړیوال جام ګټونکي به وپیژندل سي.
خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب باندې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه مهمې نړیوالې غونډې دي. یوه په جده کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه او بله په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه. د ولسمشر مرسیال ویاند د ناټو د غونډې په اړه وایي:
نشست سران ناتو در بروکسل هست. رئیس جمهور امروز عازم بروکسل شد. نتایج این جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم باشد.
د سعودي کور په کوربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې په اړه بیا ځینې سیاسي ګوندونه له هغې ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته به جګړه له دینی اړخه نه فکري خو سولې ته د رسېدو مزل لا اوږد دی.
توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به څه جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه د فوري ومني، اما د طرف مقابل هغه مشروعیت دلایل کمیږي په دې باندې.
او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدلو نیټه را نږدې شوې ده. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د جولای په 14مه په فنلند کې سره ګوري. د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه خبرې د دوی اجنډا جوړوي. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شو. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ د وډر شو هیوادونو دینی عالمان او د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی پلاوی ګډون لري. تمه ده د افغانستان د رواني جګړې او د سولې د ټینګښت په هڅو باندې خبرې وکړي. د ازادي رادیو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند همدا شیبه له جدینه له موږ سره د ټلیفون په کرخه د دوی جدي ته ورغلی او دغه کانفرنس د خبري پوښښ لپاره هلته ده. مومند سیب ستریم شي پروګرام ته بخیر راغلی. کانفرنس پیل شو، د اجنډا په اړه راته وای نن څه څه مسایل یادېږي؟
البته کوم معلومات چې شورا د دلالي استراحه الواقعه د شوشه به مخه خبره خبرې وکړي. هغه ویل چې په دې کانفرنس کې تاسو کې چې تاسو په دې سره باندې او
مومن صاحب کزموږه غوړې لطفا لګ مزایته تغییر ورکي. غږ مو انعکاس کوي، کوم مزایته تغییر ورکي.
دنیا له مندا بلوشي تر څو پورې د سولې شورا یو څه چې ډېر مهم بولي هغه دا چې په دې کانفرنس سره خورا زیات مهم دی. دلته دغه دوه ورځنۍ ناسته او سبا تمه ده چې دې په کرمه کې یا د مینه شریفین په نامه باندې یو اعلامیه صدره کړي او په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې څومره وسلوالې ډلې چې دي دغه تقریبا تر روسي او دغه په افغانستان روانه جګړه ناروا وبلې. په ځینو کې افغان حکومت یو اساسي غوښتنه دا ده په دې غونډه کې چې سعودي عربستان یو بله غونډه جوړه کړي په هغه کې طالبان وبولي اړ کړي چې پاتې ورسوي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو هغه څه چې هغه دا چې کومه یا دعوت نامه چې علماو ته استوي کې جګړه هغه وبلل شوی او هغه ډلې چې په جګړه کې هغه تقریبا تر روسي ډلې بلل شوی دی. نو ناکاري چې تقریبا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس موقف کې کانفرنس روښانه افغان جګړې هغه کوم مذهبي ارخ چې دی هغه تقریبا پای ته ورسوي او دته روایت چې دی دغه جګړې هغه له مذهبي ارخه هغه پای ته ورسوي. نو په دغه شیبه کې تقریبا دغه څومره علما چې راغلي د څومره شواتونو استاد چې راغلي دوی کانفرنس هلته د تلو په حال کې تقریبا څلور ویناوې به کېږي او د هغې نه وروسته به په ګروپي بڼه علما خپل کې کېږي. نن ماښام تر اوو بجو پورې په سیمهییز وخت په دغه کانفرنس روان وي.
ډېر
عملاً
او سمه ده ستاسو غږم قط کیږي انعکاس لري. مومن صاحب مننه. حمید مومند او لجدین له موږ سره خبرې کولې. د دوی غږ څه سم نه خو ما خبرې یاداشت کړلې. دوی ویل چې نن کانفرنس په پیلیدو دی. همدا شیبه دینی عالمان په جده کې د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوی حالته نوځي سالون ته او تمه ده نن څلوري ویناوي وشي او بیا به تر وو بجود ماښام د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې دوی په خپله په ګروپي شکل هم سره وغږیږي او سبا ته په مکی مکرمه کې بیا د دوی بل غونډه کیږي چې په هغه کې به قطعنامه صادروي. په دې قطعنامه کې د افغان حکومت هیلي او تمې دي چې دوی د رواني جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا ورکړي او ټول د ډلې هم دوی په دعوتنامه کې تروریستي ډلې بللې دي چې په افغانستان کې جګړې مختوري.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل کس څنګه مچو اوریدل. نن په عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې همدارس د سولې د هڅو په اړه باندې غونډه په پیلي دوه ده. په دې غونډه کې کیدای شي د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا صادره شي. د زینو سیاسي ګوندونو مشرانو په سعودي کې د دینی عالمانو ناسته مهمه ده. خو سمدستي د وضعیت لخه کېدو سره ډیر مرسته نشي کولای. لدی ډلې د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته په افغانستان کې روانه جګړه د دینی لدینی ارخه نفی کړی خو سولې ته رسیدو مازال د دوی په خبره لا اوګد. ل خغلی حدیث سره حدیث پردیس خبري کړي چې په سر کې د همدی غونډه د احمد پاړه تری پختنه کړي.
زه فکر کوم دا غونډه مهمه ده د مشروعیت له لحاظه مهمه ده. دغه جنگ د هر عمده حرکت سیاسي حرکت خصوصا جنگ باید یو د مشروعیت یو اساس ده ولري او دغه غونډه په عربستان سعودي کې ممکن د نورو ټولو پخوانی غونډو نه اهمیت زیات وسیږي ځکه چې نه یوازې دا یو فتوا ده بلکې هغه ځای کې فتوا صادریږي دا هم غده مهمه ده. خځه توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به څه جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه فوري ومني. اما د طرف مقابل هغه مشروعیت اغه دلایل کمیږي په دې باندې. نو په دې اساس دا یو مهمه غدا زه فکر کوم د سیو عمومي ستراتیژي ستاده چې هم د نظامي لحاظه په اصطلاح د کابل د افغانستان د حکومت خواسته قوي سي هم د مشروعیت له لحاظه سره یو قوت ستورته ورکړ سي.
بلې ډاکټر صاحب، خنن طالبانو په ویلامي کې چې رسنیو ته استولې ده د سعودي د کانفرنس او دلته چې کوم علما ګډون کوي په شدید الفاظو د دوی ناست غندلې او خپل دلایل وړاندې کړي، په داسې حال کې چې د جګړې مهم اړخم په افغانستان کې هم دوی دي، نو څه فکر کوي چې په طالبانو به عمده تاثیرات څه وي؟
اني هغه توقعونه لرم چې اني تاثیر به باندې وکړي، اما د استدلال لحاظه چې دالته جنگ دوره شرعي هغه نه لري، اساس نه لري، دا هم په خپل ذات کې ورو ورو څه د بیا تاثیر کوي، فوري تاثیر به څه ونه کړي. او ما ماوریدلی و سی غوی مدیجه مخالفت کړی دی، ولی په عین حال کې زه فکر کوم چې خپل تاثیر لري، بیا هم تکراری وایم اني تاثیر به ونه لري، اما خپل تاثیر لري.
د نوی ملي جبهه د مشر انور الحق هدي مرکه ملازدي راډیو سره ورې دغه مرکه په ویب سټ باندې هم تاسو ته خبره شي. هغه ویل چې د سعودي په سعودي کې د دینی عالمانو نننې غونډه به د وضعیت له کېدو سره ډیره مرسته ونکړي، خو دوی ویل چې کیدای شي د جګړې چې روانه جګړه له دینی اړخه نه فکري او دا به د افغانستان لپاره یو مثبته خبره وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 15% ته لوړه شوې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د یوپلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او تیر ورځې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی. له ارګنا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د ازبکستان پلاوی سره په خبرو کې ویلي ازبکستان ترانزیت سوداګری او ترانسپورت په برخو کې پوره وړتیا لري چې باید ګټه ترې واخیستل سي. افغان ولسمشر له ازبکستاني پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د 50 کارخانو په فعالولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. په کابل کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو څلور ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او اړوندو حکومتي بنسټونو له لوري جوړ شوی چې پکې په شاوخوا 200 غرفو کې د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. له تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وشي. د پکتیا د کرنې او بلګولو او مالداري ریاست له لوري د احمد ابا ولسوالي په نهو کلیو کې شاوخوا 200 بېوزله کورنۍ ته د هګیو چرګې وبېشل شوې. د دغه ریاست له لوري نن په خبره سوي اعلان کې راغلي هرې کورنۍ ته 10 چرګې ورکړل شوي او د غلړې به د پکتیا نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 2.25 افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې 2200 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1150 افغانۍ او یو لیتر پټرول 450 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 800 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 90 پله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 15 پله، یو سترلینګ پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. دواړو لوري د خپل هغه اړیکو د ښکولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. دوی د خبرو په اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملې چې واشنگتن او مسکو پکې د مخالفو لوري ملاتړ کوي. دوی به د ناتو تړون پر پراختیا چې روسي خپل ملي امنیت ته خطر ګڼي هم تمرکز وکړي. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په استودیو کې دی. صالح صاحب، د سوریې مسله ماسکو او واشنگتن ترمنځ لکلون رئیس تاوده ده د دوړو مشرانو د کتنې په درشل کې به په ډیره څه وویل شي.
بل ډیره مننه که څه هم په مجموع کې په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریه هغه هیواد دی چې روسیا پکې غالب ځواک ګڼل کیږي. ماسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولیږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره د ایران ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت څارنکار جان بولټن چې د ایران ضد دریځ لري په وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې روسیا به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي. په سوریه کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو پر مهال د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ ځینې ټکرونه هم راغلي دي او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا ځینې روسي نظامیان وژل سوي هم دي.
بله مننه. ویل شوي د اوکراین موضوع هم په وروستیو کې توده شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي دي. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په ځوابي اقدام کې د اوکراین روس پلوه ولسمشر د هغو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو چې له غرب سره پر نږدې اړیکو په دغو مظاهرو کې ټینګار کېدی. خو په وروستیو کې توده موضوع د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه وه چې د ناټو له غړو هیوادونو یې څخه د پوځي لګښتونو ته د اوږې ورکړ ولو پاړه. ولسمشر ټرمپ وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت او ژور کړی ده. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت زړه نشه کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو په وار ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
بله مننه کوم صالح محمد صالح. او چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې مختجو زیات راکړل.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان په اړه نن او سبا دوه مهمې نړیوالې غونډې کېږي. یوه په جده کې د دینی عالمانو کانفرنس دی چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې به دوی خپل دریز واضح کړي، او همداراز به سبا ته په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. ولسمشر اشرف غني به بیا د پنجشنبې په ورځ په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. خو د افغانستان روان جنگ او موضوع د سرمشریزي یو مهمه برخه ده. حدیث پردیس په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس مهرباني وکړئ، ولسمشر اشرف غني بروکسل ته لاړ، لمړی به په کومو مسایلو خبرې کوي؟
بلې مننه ستانکزی صاحب. ولسمشر اشرف غني نن لارډ بروکسل ته د ناټو په غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وار له مخه دغې ناستې ته د ګډون لپاره ورغلی. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته د دغه سفر او همداراز د افغان چارواکو یا د ولسمشر د ناستو په اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو پر اساس ښاغلی غني به سبا د ناټو هیوادونو له ځینو مشرانو سره جلا جلا ناستې ولري، او په دغه ناستو کې به د افغان سولې او جګړې په اړه ډیر تمرکز وي. او همداراز لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، د پنځمې په ورځ به ولسمشر د ناټو غونډې ته مفصله وینا ولري. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي مرتضوي د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
نتایج ای جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم
دی. وی دغه ناستې پیل از مونږ لپاره کې دی شی فوق العاده مهمه وی دی، ترڅنګ چې مونږ د دفاعي امنیتی ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو ملاتړ لزان سره لرو. همدارس د سولې له سیاسي پروسس څخه هم نړی ملاتړ کوي. دا کولای شي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اراده په سیمه او نړۍ کې لا قوي کړي.
بخش سول در منطقه افغانستان میتونه بسیار کمک کنه.
ستانکزای صاحب له نورو ناستو سره د بروکسل دغه ناستې توپیر په دې کې دی چې په دې ناسته کې به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز سربیره د سولې د هڅو په رابطه باندې عمل ته بحث کیږي. او تیره ورځ د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان ویلي و چې دوی تمه لري چې روسي پرمختګونه چې د سولې په برخه کې رامنځته شوي دي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی کیږي او د ناټو د غړو هیوادونو سیاسي ملاتړ د سولې په برخه کې کولای شي چې ډیر مثبت ګام وي او دوی ورته هیله لري.
بله مننه کوم. حدیث پردیسو د کابل په سټوډیو کې دا خبرې وکړلې چې نن ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته روان شو. هلته به د ناټو په سرمشریزه کې خبرې کوي. د ناټو سرمشریزه یوه مهمه برخه د افغانستان روانه موضوع ده. افغان حکومت دغه سرمشریزه ته ډیر زیاتې تمې لري او وایي دغه سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په اړه باندې د سولې او ثبات مهمې نړیوالې غونډې کیږي او افغانستان به ترې ډیره ګټه پورته کړي. اوس به هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې محتوا اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. په مطلب کې د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیابه ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولس ملاتړ له ځان سره لري چې دا ملاتړ د یوې سرتاسري اجماع او خلکو سره د دوامداره مشورو پر بنسټ رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال دغه شان لیکلي چې له طالبانو سره اوربند یوه کامیابه پروسه وه، خو په دغه هیواد کې څو کلنو جګړو ته په پام سره سولې ته رسیدل کار او حوصله غواړي. د مطلب په آخر کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ له افغان حکومت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د امن او خوندي شرایطو د رامنځته کولو لپاره کار کوو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا چمتو ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د غشان د خاغلی پمپو په حواله راغلی چې امریکا طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې لوړاندیزونو هم ملاتړ کوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په سعودي کې د نړۍ د عالمانو غونډه د افغانستان د سولې لپاره هیله بښونکې ده. په سر مقاله کې راغلي چې دا غونډه نن پیلېږي چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې سوله او په دغه هیواد کې د جګړې ناروا ګڼل دي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان په هغه هیواد کې چې د افغانستان جګړه روا ګڼله دا شان غونډه جوړیږي. د سر مقاله لیکونکو په باور جګړه په افغانستان کې بیلابیل لاملونه لري، خو له پیل تر اوسه یو شمیر عربي هیوادونه له دې ډلې سعودي عربستان په افغانستان کې د جګړې د تمویل یو اړخ و، ان تر دې چې دغه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو. خو په خبره اوس وضعیت بدل شوی او سعودي عربستان د افغانستان جګړه ناروا ګڼي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سعودي عربستان په غونډه کې به د مهمو مسایلو په اړه پریکړې وشي. په مطلب کې راغلي د افغان حکومت له لوري د سنی او شیعه عالمانو یو دیرش کسیز پلاوي په دغه غونډه کې ګډون کړی چې د و دیرشو اسلامي هیوادونو بیا په غونډه کې د ګډون کوونکو دینی عالمانو شمیر یو سلو دیرشو کسانو ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم، زه سمی اولاد خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام درته ریکارډ کوم، هیله ده چې راته نشرې کړی. زه د افغانستان حکومت نه یوه هیله لرم، هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم ده او زمونږ ځاځي میدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته. زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. زمونږ خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي. نه یو کلینیک لرو او نه یو سړک لرو، هغه هم نه دی پوه. نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي. زمونږ ولسوالي د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي. سلام په احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنغور بچی نه ولدین تاسو سره په تماس یم. بعد سلامه، زمونږ د افغانستان حکومت ته دا درخواست یا قایص یا ویزه غوښتنه ده چې زمونږ د لالپوري ولسوالۍ دا دویم کال دی چې موټر سایکل باندې موږ تګ راتګ د اساسه په اسانۍ سره به موږ هر ځای ته تګ راتګ کوو. په ټولو ولسوالیو کې د موټر سایکل تګ راتګ سزا شوی دی، خو په لالپوري ولسوالۍ کې موټر سایکل تګ راتګ نه کېږي. زمونږ د لالپوري ولسوالۍ سره کې پوخت نیم کچه دی، کوم چې اتراتې هغې تر ته کچه دی او کوم چې لالپوري ته نږدې دی د ولسوالۍ موٹر سائیکل.